اکثر ورک می صاحب کړی دي سینې هغه کې د قلم او د کتابچو د غشان د ارزښت پاړه غواړم چې دغه ماشومان ته ورور رسوم پیغام اخره کې
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي په دې کې په څه ډول پیغام رسوي
په دې کې مقصد د څه لیکل مثلا کتاب او قلم د افکار ترجمان ده کتاب صدا زمدغه سالم زمونږه ملي شعار ده
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي
او دا شعارونه لیکل تقریبا اته جملې مې لیکلي دي خپل فکر نه
دا جملې دې په یو قلم لیکلې دي کنه په مختلفو رنگونو دې لیکلې
په یو قلم مې لیکلې دي کنه یو خپل تاسو درولم په فارسي کې هم لیکل او په پښتو کې هم
په پښتو کې دې څه لیکلې دي په فارسي کې دې څه لیکلې
هغه جملې مې کده چې په پښتو کې لیکلې وي په تمه ته درې تشبال دي
تاسو سره دا پانه شته چې تاسو یې راته ولولې
پانه دا اول مثلا چې په پښتو کې لیکلې راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو
بله او په دری کې مو څه لیکلې دي
او دری کې لیکلې بیا یو چې تعلیم را شعار ملي قرار دهم
عبد الرحمن دا قلمونه چې تاسو اخیستې دي عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي
عادي قلمونه دي دا به قلم څه ورته وایي
او کله چې تاسو دا کار کاوه فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل ل خپل پلارمور مو مشوره اخیستل
بالکل مشوره مو اخیستل چې اول فکر راته پیدا شو چې نو څه دې سره مشوره شریک کړل ما سره یو منل منل نو ورسته یا هم دا قلمونه فورم پلار ته برابر راول چې الله دې ډېر مور ورکړي
پلار دې یا مور دې چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو په نظر دې دا خبره ومنله او کنه وی بل چې سم ده
اول خو دې خندل چې وای دا کار ته چې اکثر کې دې څوک نه کوي په پاتې سره چې دا په تا دې څنګه دا چې تاسو کیسه کې لیکلې یې هم ول مثلا زنګ یو اکبر نو ورسته چې بچي کاری او بوتنه درته بوتو نه خپل واسطه او خالي سره مونږ درته جندو موټل څنګه دا ته دا اختر کې ماته روپې په کار دي او غواړم اختر کې ته د ماشومان باندې قلمونه وښم چې هم دا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي زړه ته قلم ورور شي او دا د سوادي کا ختم شي
افغان محصل عابد الرحمن بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچا اغستی ترسو علمی انقلاب رامنځته کړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو زه اکرام الله اکرام او هیله ده چې د خبرونه را سره تر پایه واوري ډېر زیات مننه وزیر صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېر زیات لویه ستونزه موجوده ده سندرادار په برخه کې ډیر خلک پم دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې زکه پوروسي کې د بیلابلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یوخه هوایي ځواک او د یوخه رادار سختن انشو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پایا پورې په واقعیت باندې یا په ویمه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمر کار ونه شو ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هوایي په لاس کې و نو هغه څومره چې ضرور و وړینه و هوایي پوز ته توجه ونه شو مګر زه تاسو ته ویلای شم په 2015 2014 2018 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی ډیرې برخې پیاوړي شوې دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نو اوس کار اخیستلې شو خو دا بسنه نه کوي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي یو د هغونه د رادارو صنف دی د رادارو سن موږ نشو کولای چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کو او د دې ترڅنګ چې کنټرولولې نشو موږ توپچی دافع او راکټ دافع او یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولای شو په آن واحد کې لکه دوخمن الوتکه افغانستان ته راځي یاغي مقابله وکړو منځ یې وسو مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دي. د ایالات متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2000 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په څلور کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نوې دي جوړ شوې یا نه دي تشکیل شوې هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې دوه کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسې یادونه وکړه څومره ستونزې پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي، موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډیر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډیر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، هغه امریکایان په دې باندې معتقد کړي چې باید رادار سره جوړ کړي او تشکیل شي. نو هماغه سلسله بیا وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوي وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سن به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته راشي، کوم وسایط ورته راشي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سن زه وایم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوئ چې ډیر زیات مهم دی. ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړه ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زموږ هوایي پوسټ او زموږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه ده شوی. زه تاسو ته ویل شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه ده شوی، تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه و شوی. علت یې هم دا و چې دلته یو لږ ډیر زره نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته هغوی هم دلته و، او ځمکه و آسمان بالونونو نیولی و، الوتکو نیولی و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوو چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې، او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپتر او برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کرکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. تا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د دوه کالو کې خو ښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه، موږ ډېره ښه دفاع یو لکه ډیر زره بهرانیان په افغانستان کې و جګړه روانه و، مګر هغه چې وو ته موږ په دې دوه کالو کې دا نږدې دوه نیمو کالو کې موږ افغانستان ساتلې دي. افغانستان کې تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی، د شو کوټي شورا، د میرانشاه شورا، د پیښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغه رغلی نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې اته نه ولایتونه شپتاوی ولسوالۍ ونیسي او شهراوي بندي کې، یو کار ته یو هدف تم دوی ونه رسیده. دا علت دا چې موږ سرتیری
خو یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده، خو تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د شلو نه زیات روسي ګروپونه دي، او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده، بنا موږ د دې نه سترګې نه پټوو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته دوه ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده، په دې کې یو ځای کې برید شوی دی، هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي، زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زموږ نظم عامه پولیسو ته، زموږ سرحدي پولیسو ته، زموږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زموږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي، ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زموږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو مانا ده که زموږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زموږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل. تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې، د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زموږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
نه، اصلا داسې نه ده. زه تاسو ته وایم چې کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوې دي هغه په سلګونو کلونه ور باندې تیر شوې دي. زموږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ، د 2002 کال نه موږ پیل ور باندې وکړي، او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو، او بیا زره د یو ټوپک سره اردوی موږ ته منظوره کړه. موږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې موږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دی دا باید جوړ شي. 2009 کال باندې موږ پیل ور باندې وکړ. انجینري قوتونه زموږ په وسلوال پوځ کې، زموږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې موږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې موږ پیل پوکې. نو اوس موږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلی اردوګانو کې موږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویخ ټیمونه د انجینري لرو، وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وی زموږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي، خو ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې موږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیل کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه موږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول موږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخت ډیر شوی دی، خو دا کافی نه دی. کافی نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده، او نړیواله ټولنه زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه وو، جګړه جګړه نړیوال ځواکونه کول موږ مرسته ورسره کوله.
ورستۍ پښتنې په توګه ډیره وخت رئیس او پولیسو کې مولي دل شول چې د ملي اردو په پزینو جزو تامونو کې او د ملي اردو پزینو قشلو کې د ملي اردو یو عسكر را پاسې د نور عسكر لوی وجلیا مثلا په بهرنۍ عسكر وډازي وکړي. تاسو فکر کوئ دا د مخالفینو حضور په اردو په لیکو کې ثابت ای کنه دا عسكر خرسيږي یا کوم ډول کې صد دلته چې
تاسو وایم چې دا ټول ناخوالې چې په افغانستان کې دي د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده. څلوېښت کاله کېږي زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په دې اخرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوي دي چې دښمن به زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په قطعاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي، خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د توان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا د یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکی یو عمل ته لاس اچي. نو زه د دې په حق باندې اوس په دفاع وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تپتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو د سونه شي چې خدای نه خواسته کوم تیر از مخر شي یا دشمن ته کار وکي او یا مثلا
تیر از یتمن وزیر صاحب کور ودان ته خوشاله.
تان دی څنګه پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.